ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نه کې هلي او سلامونه ومني د 12 بجو په دې خبرونه کې په میونخ کې د نړیوال امنیت پاړه د یو کانفرنس حال د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب مدل هم وروړي د خبرونه پر وشته نیمې کې با تړون او پرګنه ونی دې خبرونه هم ووري خو له هر څه مخ کې خبرونه د بشیر واخله
لومړی د خبرونو سرټکی پاکستانی او افغان چارواکو ویلي د ترهګرو ځپلو لپاره شریک کار ضروری دی د لاهور تیرې هفتې چاودنې په تړاو باجوړ کې دوه کسان نیول شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې په درېمه ورځ هم تړلې دي د خبرونو تفصیل افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمنی په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د ترهګرۍ سره په شریکي او صادقانه مبارزې ټینګار وکړ تر هغه وروسته چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې پاکستان روسي بریدونه افغانستان میشته وسلوالو کړي افغان ولسمشر د غونډې ته وویل چې دوی په خپل د ترهګرۍ قرباني دي محمد اشرف غنی زیاته کړه چې ترهګر باید د بهرنۍ پالیسي عملي کولو لپاره ونه کارول شي
This is not a civil war. It's a drug war.
دا یو کورنۍ جګړه نه ده دا د مخدره موادو جګړه د تروریزم جګړه او همدارنګه دولت سره د دولت نه اعلان شوی جګړه ده تر هغه چې د خو بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي موږ ټول بایلون کیو که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو کولای شو دا پدیده لمنځه یوسو
په پرونی غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویل چې د خو بدو طالبان ترمنځ باید فرق ونه شي هغه زیاته کړه چې دوی د وسلوالو په ختمولو بوخت دي او د سولیزو خبرو لارې د افغان مسلې حل ته ژمن دي په بجوړ کې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې دوه هغه کسان نیول شوي چې په ورورې د لاهور په روسي بمی چودنه کې د لاس لرلو تور دي د ماموندو اوسیدونکو دغه دوه کسان بیګام نتیز وکونو د ځان سره نه معلوم زیاته د تحقیقاتو لپاره وړي دي د چارواکو په خبره د دوی ورور انور الحق د پنجاب صوبایي سبلي مخ ته شوی د تیر هفتې چودنې وروسته نیول شوی وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې په درې مورز هم بند دي دوړو خوته د تجارت گاډي ولاړ دي د خبر انتظامی چارواکي وایي یوازې هغه افغانان پرې دي چې پاکستان کې څوک وفات شوی وي او مړی افغانستان ته وړل کیږي پاکستانی ځواکونو د لارې په سند کې د لال شهباز قلندر په مزار د پنځشنبه د ورځې تر برید وروسته وتړلې د حمله کې اته اتیا کسان وژل شوي وو او ځمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه د پاکستان پوز ویلي چې د دې په غبرګون کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې د وسلوالو مرکزونه هم په نښه کړي د پاکستان حکومتي چارواکو د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو غوښتي چې پارلمان کې دی د ترهګرې ضد عدالتونو د مودې غځولو ملاتړ وکړي د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د حکمران ګوند مسلم لیگ غړي او خزانه وزیر اسحاق ډار د ټلیفون له لارې د جمعیت علما اسلام قومي وطن پارټي تحریک انصاف او پیپلز ګوند ځینو مشرانو سیاستوالو سره په دې اړه خبرې کړې ورته ویل دي چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره پوځي عدالتونه ضروري دي په پاکستان کې پوځي عدالتونه 2015 کال کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لړکی جوړ شوی وو چې جنوري کې موده ختمه شوه حکومت غواړي دا موده نوي کې خو ځینې سیاستوال وایي د پوځي عدالتونو په ځای د موجوده ملکی عدالتونه او عدالتي سیستم قوي کړل شي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غورځېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوې دي د افغانستان د ننګرهار ولایت وایند تاوله خوګرنی نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو درې ورځو کې له درېنیم سو څخه ډېر راکټونه ویشتلي
کله چې د ډیورن کرخې اخوا څخه توغندیز بریدونه ترسره کیږي دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات له ننګونو سره مخ کوي
پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي وو چې دوی پر ډیورنډ کرخه دغه وسلوالو خلاف ګامونه لی چې دوی وروستیو کې پاکستان کې شو بریدونو کې ښکیل دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ د دې راکټونو ودرولو لپاره کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو او هغه ته یې احتجاج کړی وو د ختیز اوکرين لپاره په یو نوی اوربند سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دی ویلي چې دوی به د دې جنگ باندې احترام وساتي او کنه. په همدې حال کې د اوکرين یو مشر ویلي چې په میونخ کې د جرمني، فرانس او اوکرين او روس له شوې پرونی غونډې خوشاله نه دي. د جنگ باندې دا پلان پرون د میونخ نړیوال امنیت کانفرنس په څنډه کې شوې. د یادو څلور هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اعلان شو او د فروری له شلمې به عملي کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ وبالو، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې لوی پرمختګ نه دی شوی. یوه لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي مسکو د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس څرګندونو نه امید کړی. واشنگټن باید واضح کړي چې له روس سره اړیکې څنګه ښې کول غواړي. د روسي فیډریشن شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچیف د میونخ نړیوال امنیت په اړه شوې پرونی غونډې ته وویل دا خبره نهیلي کوونکې ده چې وایي روس په یوازې سر د منسک تړون د بشپړولو ذمواري لري. هغه زیاته کړی دا بیان اوکراین ته اجازه ورکوي چې له دغې تړون سرغړونه وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په همدې غونډه کې ویلي وو چې روس باید د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په کمولو سره د منسک تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شو مراعت کړي. او نن د زیمبابوې په ښار هراره کې افغان ملي کرکټ لوبډله د کوربه هوا سره د 50 اوریزو نړیوالو سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه کوي. د 50 لوبو په دې سیالیو کې لومړی افغان لوبډلې ګټلې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه د تازه مونږه همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د جرمنی په میونخ کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای چې پاکستان خ او بد طالبانو کې توپیر نه کوي. په بنو کې یو خزینه سرکاري کارکونکي په ځان د ظلم دا خبره کوي.
زه په ځان خانه کې دننه ولاړم، دی راغه په ما باندې په دې باندې یو لته خجوله او بیا په دوباره په بوټ باندې بل لته خجوله. اخر انصاف ولې نشته؟
او د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی وایي چې سکولونو کې د امنیت لپاره هدایت جاری کړي.
سکول نه ان کو پہلے سے ایڈوائزز جاری کی، ابھی پھر نئی ایڈوائزز جاری کر دی گئی ہیں.
دا او دې سره پرګنه او تړون خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او اوریدلی شئ. اوریدونکو د په میونخ جرمني کې یو کانفرنس شوې ده چې د نړیوال امنیت په موضوع باندې خبرې ترې شوې دي. په دغه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی شمولیت هم وو او د دې ترڅنګ خواجه آصف چې د پاکستان د دفاع وزیر دی هغه هم دغلته ورغلی. په دې اړه باندې دا راپور اورو د سفی الله ستانکزي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حمله او همدارس د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغو چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي موږ ټول بایلونکي یو. چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل پوځیان په ګډه بسیج کړو کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق یم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود.
ټول بد دي. تروریست که په هر نومي بد دي، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي و چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضربې اعظم په نوم عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې هغوی یې ځپلي او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د منشن امنیتي کنفرانس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسېږي چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوزن تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي امریکا غواړي پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه په خپلې موجوده پالیسۍ کې بدلون راولي او د هغو ډلو خلاف سخت ګامونه پورته کړي چې په افغانستان، هند او سیمه کې ناامني خوروي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صد نور.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا نوی ولسمشر او د هغه انتظامیه به دومره زغم ونه لري چې د ترهګرۍ د ختمولو په اړه د پاکستان موجوده پالیسي قبول کړي. په واشنگټن کې د اسلام آباد لپاره اوس یو داسې نظر خپلېږي چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه کوي او هم دغه وجه ده چې په سیمه او خاص کر افغانستان کې هم د امریکایي او افغان سرتیرو لپاره مشکلات لا زیاتېږي. ورسپاڼه لیکي د 11 سپتمبر له پیښو وروسته تر اوسه امریکایي چارواکي داسې نظر لري چې د پاکستان پوځ د ترهګرو ډلو لکه حقانی، طالبانو او لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري. په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته یو شمېر داسې پوښتنې پیدا کړې چې ګنې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه کې دوه مخیزې پالیسي لري او له دغه وروسته د پاکستان د ترهګرۍ ضد په پالیسۍ هم ګړې نیوکې مخې ته راغلي. وال سټریټ ته هم لیکي کچېرې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه وستو او اوس یې هم سوال طالبان په خو او بدو کې اوویشل، نو زیاته ممکنه ده چې واشنگټن د اسلام آباد دغه پالیسۍ لپاره ډېر زغمونه لري. واشنگټن دا هم وایي ترهګر په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې په موجودو نړیوالو عسکرو بریدونه کوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي وو دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې ترهګرو ته ماتې ورکړل شي، ځکه چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایه په افغانستان کې ترهګرې حملې ترسره کوي. په روانه میاشت کې د هیریټیج فاونډیشن په یو رپورټ کې لیزا کرټس او حسین حقانی د ولسمشر ټرمپ انتظامیه ته دا ویلي وو چې باید د ترهګرۍ په اړه د پاکستان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او په پاکستان دا زور راوړي چې د ترهګرو د خوندي ځایونو د ختمولو لپاره سخته پالیسي خپله کړي. بلخوا پاکستان داسې خبرې ردوي چې ګنې دغه هیواد د ترهګرو ډلو سره څه مرستې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی کیره هر څه ته
هیڅ خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیشن ورسپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. ورسپاڼه لیکي د دې بریدونو په ځواب کې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده او دا ګام به د وسوالو په تګ راتګ هم کوم خاص اغېز ونه کړي. د مخالی ځینې نورې برخې د نساج ملورو
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي پر استیو کې پاکستان له یو شمېر بریدونو سره مخ شوی دی، خو په دې اونۍ کې د ترګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه. په تېرو 500 ورځو کې د پاکستان پاره صوبه کې بریدونه وشول. د نامنه دا لړۍ د تیر اتوار په ورځ د سما ټلویزیون په ګاډي د برید سره پیل شوه چې پکې یو کارکوونکی وژل شو. د ترګرۍ د لړۍ هغه وخت شدت واغسته چې د پنج شنبې په ورځ د سند صوبې په لال شاه عباس قلندر زیارت کې ځان وژونکې حمله وشوه. د سما ټلویزیون پر ګاډي د برید یو ورځ وروسته په لاهور کې ځان وژونکي حمله 14 کسان ووژل. هم په دغه ورځ په کوټه کې د بم ډسپوزل سکواډ عملی دوه پولیس د بم ناکاره کولو پر مهال ووژل شو. دغسې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو. او بیا د چهارشنبې په ورځ په مومندو، پېښور او چارسده کې هغو څلورو ځان وژونکو ځانونه والوزول چې هدف یې امنیتي سرتیري او د عدلیې چارواکي وو. د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په اواران کې یوې حملې درې سرتیري بیا ووژل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته له افغانستان سره خپله پوله تر نامعلومه وخته وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. مقاله لیکي باید دا خبره هم په پام کې ونیول شي چې په پوله د زیات تګ راتګ نه لرونکو په سلګونو لارو سره سره یوازې شپږ یا اته د تېرېدو لارې بندول به د وسلوالو په تګ راتګ څه خاص اغېز ونه کړي. بلخوا په راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته یو لوړ پوړی افغان سفارتکار هم ورغوښتل شوی و. ورته په افغانستان کې د موجودو هغو شپږو او یو وسلوالو د نومونو فهرست ورکړل شوی و چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دا هېواد کې په حملو کې ښکېل دي. لیکوال له پوښتنې کولو سره لیکي د پولو تړلو افغان حکومت ته د وسلوالو د نومونو فهرست ورکولو سره به داسې اخر کوم نوی پرمختګ مخې ته راشي، ځکه چې دا هر څه په تېرو وختونو کې هم شوي دي چې هیڅ نتیجه مخې ته نه دي راغلي. دغسې افغان حکومت هم په پاکستان کې د میشتو طالبانو د نومونو لیستونه پاکستان ته ورکړي دي. لیکوال افراسیاب خټک لیکي دا معامله هغه وخت د شرمندګۍ وړ شي چې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سو وارې پخپله په پاکستان کې د سو کلونو راهیسې د افغان طالبانو د موجودګۍ پخلی کړی دی. مقاله لیکي د پاکستان په حکومتي نقطه نظر کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر ډیر ژور شوی دی، خو د لیکوال په خبره دا دواړه وسلوالې ډلې یو شان غورځنګ او نظریه لري. مقاله لیکي د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشران او کارپوهان د پاکستان د خو او د طالبانو د توپیری چلن، حکومتي پالیسي او د ترګرۍ ست کامي تګلارې په سمه توګه په نه عملي کېدو نیوکې کوي، خو بیا هم د حکومت په پالیسي کې سرګند بدلون مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د داخله چارو وزارت په حکم د پنجاب حکومت جماعت الدعوه تنظیم او دغه ډلې یو مهم مشر قاضي کاشف د ترهګرۍ ضد قانون په سلورم سکیجول کې اچولی دی. حکومت وایي دغه فیصله د امنیت په خاطر کړې ده. بلخوا په دغه هیواد کې د تازه ترهګرو پیښو وروسته خلکو د حکومت او امنیتي ادارو لخوا د ترهګرۍ د ختمولو په پالیسۍ هم نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندا صد نورو.
د 2008 کال په ممبئی بریدونو کې په مبینه توګه د تورن شوې ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید او د دغه ډلې یو بل مهم مشر قاضي کاشف په سلورم شیډول کې اچول شوې دي. د دې سره سره د ترګرۍ ضد قانون لاندې امنیتي ادارې د سلورم شیډول تر مخه د دغه ډلې ټول غړي نظر بندول شي. بلخوا د جماعت داوا مشر حافظ سعید له وړاندې نه د جنوري د 1 نیټې راهیسې نظر بندې. د قانوني چارو کارپوه قاضي انور د سلورم شیډول لاندې حکومت دغه تنظیم ټول غړي په بند کې اچولی شي او پر خلاف یې کاروایی کېدای شي.
فورث شیډول داو چې دا کم تنظیمونه باندې پابندي ده یا بل موږ ته کار کوي د هغه کسان چې دي هغه واچ کې دی وی یا اریسټ کې دا ډیټین دي تاسو یا هغه نظر بند ساته یا هغه چې دی په دې کوې د دې ټول داوی چې واکسین کې دی موږ نگرانی کوو. نو فورث شیډول دا دی چې هغه اساس سعید او دا ټول خدمات دي دا دی دغه کې هم تاسو یې نظر باندې کړو.
د پاکستان مطبوعات لیکي حکومت دغه فیصله په ملک کې د ورستۍ او تراګرو بریدونو ورستو کړي دا چې پکې غنو ولسی کسانو ته مرګ جوړلا او ختی دا. د ډان ورځپاڼې د یو راپور لمخې د جماعت داوا سره سره د پنجاب د مرید کینا د مرکز طیبه ظفر اقبال او عبدالرحمن او د فیصل آباد نه عبدالله عبید نومیتن هم په سلورم شیډول کې اچول شوی دي. حکومت د ترهګرۍ ضد ادارې ته دا هم امر کړی دی چې د دغو ټولو کسانو خلاف دې کاروایی وکړل شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي باید حکومت د داسې ټولو تنظیمونو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي چې په ملک کې په روانو ترهګرو پیښو کې ککړ دي او یا هم د وسلوالو مرستې کوي.
ځینې تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوه هم شامل دي لږ وخت وروسته په بل نوم سرګند شي. که وکتل شي نو اوس هم د داسې تنظیمونو خلاف پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي او نه دغه تنظیمونه په مکمله توګه ناقانونه ګرځول شوي دي. حافظ سعید او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. نو باید حکومت دې خبرې ته پوره پام وکړي او اوس به کتل شي چې حکومت به دې مسلې ته څنګه ګوري.
جو ہے وہ ہوگا.
په پاکستان کې د وروستي ترګرو بریدونو لوجې او سلبیا په حکومت دانی وکی زیات شوې دي. سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې به لس ډول توپیره د وسوالو پر ضد عملیات وکړي او د ترګري ضد کامی تګلارا نېشنل اکشن پلان عملی کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د جیل یو وارډن دا هغه وای چې دې سره په جیل کې دننه ډیر ناروا سلوک کیږي. په دې اړه باندې تفصیل د عمر دراز په دې رپورت کې.
نو ما وړه وای بنو زندان کې د زنانو په وارډ د شپې ډیوټي وی او هلتا د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو وارډ لا دتلو هڅه کوله چې ورلا اجازه نه وکړه. نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټی کړه اته بجې بیا بل ما سي راځي ما پسې بلال ور ډبا او دا زمين سره سپې دي دروازه کولا وای وې دا خزه تاریخ ته ما جی بس ټیک تا ورشه ته ما سي نه سیب نه تپوس کچې ما پسې ما سي ولې ناراضي د ما ته وینې د پلار نو کار هونه ما وې هما پرې دا ما ته وې چې نن تا پرې دا منه کوم زته ګور چستا سو نظر دې چې په لاړو منور نومې دي اولدار دې ما غته ویم جی دې ما ته کنځل وکړ وړې رې خو کړ زه په ځنان خانه کې دنه ولاړم دې راغه په ما باندې پدی دې باندې یو لته خو جوړه او بیا په دوباره په بوت باندې بل لته خو جوړه نو اخر انصاف کولی نشته نه ما دې ته ودا سي برته یک دم رو و تمرال مزنانه میرا او ته تاریخ لا بس غلط غلط کنځل راته کو په ګیروانی نو ډیر سچ یو کو بیا ته ډیپټی صاحب خبر وکړلې.
توحید بیگم وای درې هفته وشو چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورډن او ډیپټی سپورډن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راضینامه وکړي او ورلا انصاف نه ورکوي.
ما ډیپټی سپورډن ته دا کو سب موجود نه ما ورته جی ګور ما سر بین سپی شو تر سر ما پس ځنان غانی ته دن نه راغلی ما چې ته څنګه درخواست ورکو د تیر منور نوم لرکو بلال نوم یې ولیکو ولې چې زه وخلی بلال مو د منور په سلای والی ما سره ډیر زیاتې شوې دي. زه دا غواړم چې انکوایری سونه وخت شو دا دې مفتره زور ته ار رزوې ما ته وی راضینامه مکه دفکیان را باندې تیرې راضینامه مکه او بیا راته چې نه کې نو بیا بزدا کار کوم چې ستاب هم پکې خیر دي.
نو ما وړې د متعلقه ټولو الا چارواکو نه د انصاف غوښتنه کړي او وای چې نن هم ورته دړکه ورکوي خو د دې اواز څوک هم نه اوري.
په 18 تاریخ باندې زه بیا لرم ډاکټر دا دوی ما ته ولي کلا اما ته وی تا تر ډیر تشدد شوی دی داجی دا وګوره بل چې دا بیا تنزانیا ډاکټر دا وی لیکلا نیم مورشت نیم پلاشتا
کلامو چې په دې اړه د بنو زندان سپورډان او مرستیال سپورډان سره تماس ونیو نو دوی د پورا واقعي نه ځان نه خبره وګڼل او نو موړې ته د انصاف ورکولو پاړې هیڅ نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا حکومت موجوده د ترهګرۍ نوې لړۍ ورستو په صوبه کې موجود ټولو تعلیمي ادارو مشرانو ته هدایت کړی دي چې دغه ادارو غیر چاپیره او د ننام نیتی ګامونو انتظامات باوري کړي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پیروز خټک د اطلاعاتو او د لوړو زده کړو د کمیشن خصوصي مشیر مشتاق غنی مشال لیړو ته وویل چې ملکی روان د ترهګرۍ نوې لړۍ په رڼا کې دوی صبح کې د نورو سرکاري ادارو سره سره سکولونو کالجونو او پوهنتونونو ته هم هدایت کړی دی چې د سکولونو امنیت باوري کړي او په دې اړه صوبایي حکومت هم خپل ګامونه پورته کړي دي. سکولونو ته وړاندې نه هم دوی هدایت جاری کړی دي، ولی اوس هم موجوده حالاتو او خطرو له وجې دوی بیا ټولو تعلیم ادارو ته ویلي چې خپل خپل سکیورټي یا امنیت باوري کړي او د سکول خپل امنیتي څارونکي سی سی ټی وی کیمرې او څومره هم چې په دې اړه انتظامات دي د هغې دې بیا بیا کتنه وکړي او صوبایي حکومت د خپل اړخه ټولو ضلع پولیس افسرانو ته ویلي چې د سکولونو ګیر چاپیره چیکینګ وخت په وخت سخت کړي او د حساسو ځایونو کې ګشتونه زیات کړي. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د مشرانو یو تنظیم سکول آفیسرز اسوسیشن د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری می سید اختر مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل اړخه د ټولو سکولونو دننه او ګیر چاپیره امنیتي ګامونه باوري کړي دي، خو باید حکومت دوی سره په دې اړه نور هم کومک وکړي ځکه چې د دوی په وینا د استادانو په خودونه او د زده کوونکو په زده کړو باندې ډېر بد اغېز غورځېدلی دی.
موږ خپل سکولونو کې هر قسم سیکورټي انتظامات کړي دي، دومره چې د حکومت خبره ده د حکومت طرف نه موږ ته سیکورټي دومره ښه نه ده میلاو شوي. زما ماته وایي چې زه کلاس کې سبق خیمه، زما فل ټایم دا بهر زه ګورم چې اوس به څوک راشي او موږ له به وایي چې هینډ اپ او ور به راته وډبئ، او زما سټوډنټ دي ډېر زیات تعداد کم شوي دی نه راځي، او خاص کر د جمعې پر ځکه چې هغوی وایي چې اکثر د جمعې پر څه نه څه کېږي، او ټیچرز باندې یو ډېر غټ بوج دی ځکه چې زما خپل ټیچرز د سکول نه مخکې سکول سرچ کوي د اسمبلی نه مخکې.
پېښور کې د هلکانو د سرکاري سکول د نهم جماعت وقاص احمد مشال لیډو ته وایي چې امنیتي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي او پوره توجه یې په خپلو زده کړو ده.
حکومت ځای په دې سکولونو کې چې څونه لکه کیمرې ولګولې دام ډېر ایوند غه دی زمونږ لپاره د پیدې شی دی، او زه وایم چې هر ځای کې هر سکول لپاره 15 یا پولیس یا کم سے کم دوه درې خو لکه زه وایم چې دا ورته مقرر کړي او زمونږ د ان شاء الله تعالی د تعلیم به تر تر تل ان شاء الله تعالی جاری وي.
د پام وړ ده چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی وینا تر مخه په ملک او په خیبر پختونخوا کې روان د ترهګرۍ نوې لړۍ ورستو زیاتره سیمو کې د امنیتي ادارو لخوا لټونی عملیات پیل کړي شوي دي چې ګڼ شمېر شکمن کسان پکې نیولې شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تسو مشال ریڈیو تخوگی پا چمن کې نن دویم ورځ هم د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تړل شوی و چې لامل نه یوازې د خلکو تګ راتګ نه دی شوی بلکې هر ډول تجارت هم بند و. بل لور ته د بلوچستان حکومت په کوئټه پر هر ډول سیاسي مظاهرو بندیز لګولی دی. نور حال د مشال لیډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې
د چمن او سپین بولدک تر منسرحدي پوله نن دویم ورځ هم تړل شوې وه چې له امله د چمن د لارې د پاکستان او افغانستان تر منځ هر ډول تجارت بند و، بلکې پر پوله د خلکو تګ راتګ هم نه دی شوی. د سرحد د بندش له امله د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو کنټینران او لاریانې درېدلې دي. په دوی کې زیاتره لاریانې په خوراکي شیانو بار دي. په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې د پولې د بندش څخه هغه خلک سخت تر اغېز لاندې راغلي دي د چا کورونو چې د پولې په منځ کې جوړ شوي دي. د یادونې وړ چې د پاکستان مرکزي حکومت د تورخم په ډول د چمن پوله هم دغه وروسته تېره ورځ په بشپړه توګه وتړله کله چې د سند ایالت په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار کې ځانمرګي برید وسو. په برید کې تر اوسه د مړو شمېره 88 ته رسېدلې ده او دغه ډول د ټپیانو شمېره د 300 څخه زیاته ده. بل لور د بلوچستان حکومت د سیون شریف د پیښو وروسته په کوټ ښار کې پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو باندې بندیز لګولې دي. د حکومت یو بیان له مخې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې برقراره وي. د کورنۍ چارو د وزارت له لورې د سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه شوې ده په کار دي چې دوی په دې ترڅ کې د حکومت سره هر ډول کومک وکړي. بلخوا تېره شپه په کوټه کې د پولیسو او وسلوالو ډلو ترمنځ په سریاب کې ونښته شوې ده. د کوټې د پولیسو په وینا په نښته کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر رزاق چیما په وینا چې د وژل شوو کسانو تړاو د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلې یونایټډ بلوچ آرمی سره و. پولیسو زیاته کړې ده چې دغه دواړه کسان د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې تورن و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,800 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
درنګ سات کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غواخناو.
افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمنی په میونخ کې د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس کې د ترهګرۍ سره په شریکی او صادقانه مبارزې ټینګار وکړ. د پاکستان او افغانستان ترمن ترخم او چمن لارې په درې مورز هم بندې دي. دواړو خواو ته د تجارانو گاډي ولاړ دي. پاکستاني ځواکونو د لارې په سند کې د لال شهباز خلندر په مزار د پنځشنبه د ورځې تر برید وروسته وتړلې. د پاکستان حکومتي چارواکو د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو غوښتي چې پارلمان کې دې د ترهګرۍ ضد عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالتونه 2015 کال کې ترهګرۍ سره مبارزې لړکی جوړ شو چې جنوري کې یې موده ختمه شوه. افغان چارواکي وایي پر ننګرهار د پاکستاني راکټونو غورځېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلو چې دوی پر ډیورنډ کرښه د هغو وسلوالو خلاف ګامونه لی چې د روسیو کې پاکستان کې شوو بریدونو کې ښکیل دي. د ختیځ اوکراین لپاره په یو نوي اوربن سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دي ویلي چې دوی به د دې جنگ بندۍ احترام وساتي او کنه. یوه لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي مسکو د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس څرګندونو نه امید کړي او واشنگټن باید واضح کړي چې له روس سره اړیکې څنګه کول غواړي. د امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پینس په جرمني کې پرون د امنیت په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې روس باید د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په کمولو سره د منسک تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شو مراعات کړي. او نن د زیمبابوې په ښار هراره کې افغان ملي کرکټ لوبډله د کوربه هیواد سره د 50 اوریزو نړیوالو سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د دوه اونیزو خبرونو. په لومړي سر کې به تاسو پرګنې خبرونه اورئ چې د اقلیتونو باره کې ده، او په دویمه کې به تاسو تړون خبرونه اورئ چې تړون درته زموږ همکار بوروال کاکړ برابرۍ او پرګنې انیس اجمل راځي چې دغه دواړه خبرونه اورو.
پرګنۍ خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو، په پرګنۍ خپرونه کې د اصل په قبایلي سیمو کې د اهل تشیع د ستونزو په اړه خبرې شوې دي. په قبایلي سیمو کې زیاتره اهل تشیع په کورمه ایجنسۍ کې میشت دي. په کورمه کې میشت اهل تشیع وایي د دوی زیاتره ستونزې د نورو وګړو په سیر دي، خو تر ټولو لوی ستونزه یې د وسلوالو لخوا د اهل تشیع په ځانګړې توګه په نښه کول دي. د وروستیو څو کالونو کې په کورمه ایجنسۍ کې پر اهل تشیع یو شمېر بریدونه وشول چې پکې په لسګونه کسان ووژل شو او زخمیان شول. په کورمه ایجنسۍ کې یو خبریال عصمت علیزی وایي د دوی لسیمې یو شمېر کسان وسلوالو تختولي او وژلي دي.
جی، کورم ایجنسی دا اپر کورم ایجنسی کی کم دے دلتا 90% اہل تشی دی، اور لور کورم کی کم دی آلتا مطلب 30% دی، اور سنٹر کورم کی آلتا اہل تشی انتہائی غلطہ نشتہ دی نہ ہونے کے برابر دی کہ پی ٹیپ طرز مکسو دلتا جاتر دا اہل تشی کم آفیسر دی یا نور خل دی نغا دلتا ٹارگیٹ کلنگ کی گی نغا اور کی مکی گی. اور خاص کر دلتا دا پور میں حالات تو خیم نگا گزشتہ 7-8 سال کی دلتا 22 سانہ زیاد دہلی کشی کسان مشہور دار کے زنانا مشیمان انہوں بڑاگان ٹھول دی. اور دو ذرا وم نا دا کما دا شروع شو دلتا تلیبیزیشن والا کم آتی کمی شروع شو ناغن بعد بیا دا خلق افغانستان لار باندې شروع شول. افغانستان لارو کې هم اتیکونه په شروع شول.
د
درستیو کې په کورم ایجنسی کې پهله تشیو پلویو بریدونو کې یو د جنوري پر یوشتمه نیټه هغه دی. په دغه ورځ د کورمې په پړه چنار سبزی منډی کې برید وشو چې پکې لږ تر لږه یوشت کسان ووژل شو. شاوخوا اتاویا زخمیان شول. د دې ترڅنګ په 2013 کال کې په جولای میاشت کې د کورمې په پړه چنار کې دوه غبرګې چاودنې وشوې چې پکې شاوخوا 60 کسان ووژل شو او څه باندې 130 زخمیان شول. په کورمه کې خبریال علي افضل شاه بیا د اهل تشیو د امنیتي ستونزو په اړه زیاتوي.
کورم جنسی کې کوم شیعه کمیونټی دی، دغه کاتیرو وو اتو کلونو کې مونږ ګورو نو تقریبا زیات وخت پر پرستار په خبر نوې لارې کې دی، د بند وی تقریبا تک پر او د کورم جنسی خلکو څه دی، د افغانستان لارې بدوی په خبر او نور ځایونو ته راتلو په خبر نو تقریبا تک لږ پنځه نیم ساعت لار دی، خو دغه لارې طالبانو او نورو وسلوال نیولې وي. نو د کورمې شیعګان دوی دی په افغانستان لوګ کله به په کابل کې سپاره کله به بل ځای، او بیا به په دغه کې داسې کېدو چې په افغانستان کې هم دوی ته امنیت نه و، په لارو کې به دوی تښتول کېدو وژل کېدو، او بیا داسې هم شوي دي چې دوی خیبر جنسی ته کله داخل شي افغانستان هلته به دوی اغوا کېدو او همدغسې قتل کېدو. نو دا اوږدې مودې پر ډېره لویه بدامني وه. او بیا چې کله کنوایي شروع شو نو په سرکاري کنوایانو کې هم دغه خلک مړه او وتښتول شول. نو اوس هم لکه دا کورمې خلک څه دي، کله پېښور کې کله بل ځای کې دوی وژل کېږي تښتول کېږي، همدغه شان د کورمې لارو کې څه دي. اوس څه وخت نه خو امنیت دی، خو بیا هم نو دغه چې هغه شته دغو قسمه خبرونه لکه دوی ته هغه شته دي، د امن امان مسلې شته دي.
اسمت علی سیوای د پاکستان اولس په دوو برخو کې تقسیم شوی او زیاتره ډلې د مذهب په نوم خپلې ګټې تر سره کوي او د مذهب څخه په غلطه توګه استعمال کوي.
دا هو وته خبره دا ده چې مو اوس پوری کوم ریپورتینګ کوو څه کوو، دا نه اهلی تشیع جنگ دی نه اهلی سنت دی، دا د خپل ایجنسی او خاص یو گیم دی. داغ کی اہلی تشیع ٹارگیٹ کریں گی اور اہل سنت ہم ٹارگیٹ کلنگ کی گی، اور غٹ غٹ مشران و عالمان اور کیا ٹارگیٹ کلنگ، ڈاکٹران اور ٹارگیٹ کلنگ کی رہے گی. مداد دوی اہل تشیع اور اہل سنت غنری دیگی کم علماء دی جگہ جن کسان دی آغا بیرونی ممالک نہ یا خپل دسی یو استعمال استعمالی یو قوتونو نہ کومې پیسې اخلي، نو دغه غواړي چې په پاکستان کې انتشار پیدا وي او علاقې کې ښه انتشار پیدا وي چې پاکستان کمزور شي. نو دې وجې نه هغه یو کمزور پوینټ کشي چې علاقې کې، نو په کورم ایجنسی کې تجربه مثال ډېر کم دلته کمزور پوینټ اهلي اهلي تشیع او اهلي سنت او خپل منځ کې اخته کول وي، نو خبرې پر قرآنه په صدا ته ویل کوي. دغه علاقې خو دې ځای کې شو نو نور زه ته وښیم چې په نورو ایجنسیو کې خو زیاتر اهلي تشیع هلته خسره شته نه دي، هلته څه وجه وته وه دې وجه نه هلته غریبان قبید در به در شول.
پکورما کې د اهلي تشیو یو بل مشر فقیر حسین وای د اهلي تشیو لپاره امنیتي وسا دروست پتی ردو سره مخ په خرابې دودا. نو موري وای حکومت تر ډیره د حالاتو سمولو هڅه کوي، خو حکومتي ګامونه د اهلي تشیو د خوندیتوب لپاره کافي نه دي.
د ټول ملک مسلې دي او موږ شیا به څه ټارګټ کړو مسالے کو سے مسائل استاند خاموشی ہوتے ہیں تشیتا سے رفتار گٹ کریں گے تکفلیت دی ہو حالات کو بس مگر تنگی ہو مگر سیدھی لگا رکیو کنا یہ رکیو دا افغانستان حالات رفت زیادی لولی حالتا خراب حالات رغدی دی داعش نور قلت دی نکرم ایجنسی افغانستان کی تقریباً نوتی دے دینا وہ برے طرف سوائے کا افغانستان دے وہ حکومت کو لگ دے خوبیا سپا کرنے لگے گی تھا رشی
کارپو ڈاکٹر لال خان د تیر کال په ستمبر میاشت کې په ډیلی ټایمز رسپانه کې لیکلی وو د رستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې خرابې دوه به په پاکستان چې د آبادې سلورمه برخه یې اهل تشیدی هم نیغ په نیغه اثر کېدای شي. ڈاکٹر لال خان ویلی ول پاکستان لوڑان دینا آغو لاس پوسو زیان من کرے دے چل بچے دا بیگونا خلقو وینا تویگی دا حیبات ٹولنا یہ تقسیم کرے دا اور سرا دا ریاستی ڈانچے جوڑخت کمزور شویدے. فقیر حسین وائی دہلی تشیو لپارا حالات دا ایران او سعودی عرب لخوا مدرسو تا نیخ پنیغا دا امداد ورکول لوجہ ہم زیاد خراب شویدی.
وٹ وجوہات خود بس دعوی رشم کرنا لگا سعودی عرب دے یا ایران دے دی تا دی مدرسو تا دی دینی مدرسو تا یا ڈائریکٹ ابو تسی امداد برسی یا بچی تو کار خدا دے تا گورنمنٹ تھرو اگر دین دے دین رت لے نہ دے بو دشگرد وقت مدرسو تا اگر نظر کولے زیادت مدرسو تا دلتا پاکستان تو کم اگر کری ریا چاہا
فقیر حسین سیاتبی شیعگان او سنیان دواړه مسلمانان او پاکستانیان دي خو داسې تاثر پیدا کړل شوی دی چې ګوندې دوی د بل مذهب خلک دي. نوموړی سیاتبی په نورو هیوادونو کې د ګڼو مذهبونو خلک دي خو الته خلکو کې برداشت هم زیات وي او په پاکستان کې په خلکو کې روز تر بلې برداشت په ختمېدو دی. د رستیو کې ځینې داسې خبرونه هم راغلي وو چې له کورمې جنسي څخه د اهل تشیو ځینې کورنۍ د بد امنۍ له وجې د تل لپاره سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. خو عصمت علي سي وایي اوس هم داسې ډېرو کورنۍ دي چې په بد امنۍ کې خپل غړي له لاسه ورکړي خو له خپلې سیمې سره د مینې په خاطر په کورمې کې میشت دي.
دوی زیات ستونزی اوسا پوری مخامخ دی او بیا دوی خپل علاقہ پر نخلل دی کی زیادہ تر داخلی تشی خلق داغ دی دوی د حکومت پلاویان دی او د حکومت هر یو خبر منی او د حکومت سرا دی دی وجنا د تلویزیشن کوم کی کونه او څونه د دی داخلی تشی کوم پوری ٹرائب دی د پوری ٹرائب باندې دوی کول او بنگش ٹرائب دی دوی باندې بھی کول پوری بنگش زیاد تک متاثر شوی.
عصمت علی سی سیاتبی تر سوچ د سیمې ولس په دې نوی په هشوي چې دا وسلوال فعالیتونه نور خطر دي نو تر هغه پوس او نور امنیتی ادارې د تراګره ضد څه نشي کولی. افضل علی شاه وای که حکومت د اهل تشیو او د نور مذهبي اقلیتونو د ستونزو هوارولو لپاره په ولس کې د تقسیم مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او پوهه پیدا کړي نو تر ډیره به د هیواد حالات سم شي.
کله څوک تکول شوی او کله څوک وژل کیږي امنیت هغه ته دې ته نقصان رسیږي مختلف ځایونو کې لکه شګان سری او خپل ځانونه محفوظ نه ګڼي نو غواړي چې د حفاظت لپاره په کار دي چې حکومت او کوم ذمہ دار کسان دي هغه نو اصل ځایونو کې مونږ کتلي دي چیرې که یو مشر باندې یو ځل اټیک شي هغه ته بیا چیرې پولیس یا بل څوک د حفاظت لپاره ورکړی شوی وي نو د هغه موجودګۍ باوجود د شوي دي چې هغه مشر بیا مړ شوی دی او تختلل شوی دی نو دا قسم پېښې منځته راځي او څه څه قسم اقدامات په کار دي د یو کس ژوند بچ کولو لپاره زمخل هغه څه ګامونه نه پورته کول کېږي ځکه دا قسم پېښې منځته راځي.
د پاکستان حکومت لخوا اهل تشیو ته د خوندیتوب ورکول په برخه کې مو له حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه وکړي خبريالي نشو. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په ټولنه کې د اهل تشیو لپاره حالات خراب شول خو د دې باوجود حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نه کړ چې دا د ریاست لوی ناکامي ښایي.
لشکر جھنڈی جیسی آرگنائزیشن ٹارگیٹ کر رہی ہیں شیعہ کمیونٹی کو.
دا لشکر جنگوی پاتیر وسلوال ڈلی شیعگان پر نقش کوي. دی وسلوالو ډلو په قبایلی سیمه کورمه خیبر پښتونخوا کوهات او دغه سی په مختلفو ځایونو کې د بریدونو زمواري اخیستې ده چې دا د ریاست کمزوري او ناکامي شي. د نېشنل اکشن پلان په څیر ګڼ شمېر قوانین موجود دي خو د هغې باوجود هم په وسلوالو ډلو څه خاص کنټرول نشته.
زهرا یوسف زیاتوی د اهل تشیو ضد د تشدد پیخي د پوخانی پوسی عامر ضیاءالحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وایي جرنال ضیاءالحق داسې پریکړې وکړې چې ورسره په ټولنه کې تقسیم پیدا شو.
یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا جب انہوں نے خاص
دا اہل تشیود زد حالات خراب دل دا جنرال ضیاء الحق لا زمانے پھیل سوی دی چی کلا ہغا دا پاکستان شناخت سنی اسلام سرا وتاڑا ڈیرے داس سیمی وے چی پکے خلق ب پرسکون اوسیدل. خود ضیاء الحق دا فرمان ورسته تاو تاریخوالی را پیدا سو. ضیاء الحق دا زکات په اړه هم یو حکم جاری کړ چې پرې ډیری شیعگان خفص ول او هغوی یو لوی احتجاج پیل کړ چې ورسته بیا ضیاء الحق خپل فرمان بیرته واخیسته. خو اصلا حالات هم د ضیاء الحق په وخت کې خرابېدل پیل سوي دي او بیا له هغې وروسته ورو ورو چې څومره په ریاست کې د مذهب رول زیاتېده ورسره په ټولنه کې درزونه هم زیاتېده.
جو سوسائٹی میں ڈویژن ہے وہ بھی بڑھتے گئے.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو په قبلی سیمه کرم ایجنسی کې د اهل تشیو د ستونزو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنا ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریډیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د بنو سیمې پاړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د بنو جغرافیا در وپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واوري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راغونډ کړي او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه واوري. دونکو تر ټولو وړاندې به په دې اړه معلومات ترلاسه کړو چې بنو چیرې ده او په شاوخوا کې کومې سیمې پرتې دي. د دې سیمې لیکوال او ښوونکی غلام نواز د بنو پر جغرافیه رڼا اچوي.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډسټریکټ لکی او جنوبان شمالن ته کوم ورته کرک او جنوبان ورته د ټانک یو سره د جنډوله علاقه او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان سره او سره سلک تل او سره به مخکې پړه کنار دی علاقه ورته لینکونه دي.
له غلام نواز څخه مې وپوښتل چې په بنو کې د مرکزی ښار ترڅنګ نور واړه ښارګوټي هم شته او کنه. نو هغه وویل
نور سره شرمش پورو کې شرمش ته دی هغه کې مثلا نظم بازار کچی دینایلا غوري والا سورانی بازارونه دی وړکور کې بازارونه شته.
غلام نواز په بنو کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل چې هلته د ډیرو قبیلو خلق آباد دي.
یا ته کې فصاف له بنو چې دي بنوال چې کوم دي بنوځي یا بنو چې او دوام نمبر کې دی ته کې وزیر او خاتک جه مروت دا سره ته او ټوټل اکثر د بنو سره دي.
ژوند جواک
Thank you.
د تړون خبرونه په دې برخه کې د بنو د خلکو پر ژوند جواک ژغیږو. د یادې سیمې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر څخه مې وپوښتل چې د سیمې خلک یې پر کوم موکو خوشحالی کوي. نوموړي وویل چې یو خو هلته د خوشحالیو موقع محدود دي او بل اوس هغه هم اغیزمنې سوې دي.
زمون خوشحالی موقع صرف یا خو اختر وي او یا بیا تشخادي وي. نه څوک د وادونو سالګرۍ لمانځي، نه څوک د ماشومانو سالګرۍ لمانځي، نه څوک په حقیقو، نه څوک په قرآن په ختم باندې خوشحالیانې کوي، نه څوک د لوس په دردو څوک بلا خلک راغواړي او خوشحالي وي. نو بس دا وادونه دي. او بیا په وادونو کې هم خاص کر دے بنو سیٹی نا چې ګلګ بهر وځي او چې اف آر بنو علاقې دي یا د بنو سره کلیوالې کمی جوخت علاقې دي، هغه کې خو دی وادونو هغه خوشحاله هم بالکل په خیراتونو بدل شوې. پنځه لسو کالو راسه خو زیاته د شلو کالو تقریبا دا موده چې کومه ده د دې راسه بېخي وتروړل شوه.
دا چې پخوا په بنو کې د خوشحالیو لمانځلو انداز څه و، ډاکټر محب وزیر یې په اړه وایي.
اخترونو کې میله کې دله په هر کلی کې یادې هر دو درو کلی ترمنځ د بجوا میله وا او پاره کې بډول نو واغې کې با هغه جنگولو درو ورځې مو میله وا سلور ورځې میله غوي د ملکش در میله دی د مشهور میله وا دارنګ دې جاني خېلو د منډې ډېر مشهور میله وا دارنګ د ډومیل د علاقې ډېر مشهور میله وا هاوې د ډېر مشهور میله وا درېم څلورم ورځ بیا بنو سیټي ته داخله راتلل او په بنو سیټي کې بولکا دولونه او دا اتڼونه او چې وادونه چې کوم وادونه وته لس پنځه لس ورځې وړاندې بده هر ما سوتن با تقریبا د تر د شپې نه وخت پورې د ټول کلی زنانه به راغوخته او هغه به سره د دول سندره اتڼونه به کېدل د زنانه وو او د سړو خو خیر په حجرو کې به محفلونه ګرم وو. پنځه لس ورځې بس چې واده وو نو هغه واده کې هم تماشې ډولکی په وادونو تګ د سندرو سره نن هغه څیز بېخي نشته دی.
نوموړي وویل په بنو کې د شادۍ او غم پر وخت د خلکو تګ راتګ ښه دود دی، خو د ده په وینا کله ناکله هلته د زیاتو خلکو ورتګ او پاتې کېدل د کوربنو لپاره ستونزې جوړوي.
غمونو کې مونږ ډېر ښه ملامال یو، خو غمونه داسې لمانځي چې وادونو ته خادیو ته زمونږ د سیمې د خلکو تګ خال خالوي. خاص په کور نه چې یو سړی لاړو بس بیا کور بیا کیسه پوره شوه، بیا رشتہ داری وشوه. خو غمونو ته هر سړی ځان رسوي. درې ورځې ناشتای خامخا په مړی باندې د خپلو تربورانو د عزیزانو دا ورسره خامخا وي. درې ورځو پورې خو د مړی په کور باندې اور نه بلیږي. د چم ګوان د خلکو هغه ډوډۍ راوړل بیمار شي نو د هغه د پوښتنې دپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي.
محب وزیر په بنو کې د ناوړه دودونو په اړه وویل چې هلته د په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي. ډاکټر محب وزیر د تیرو سویو او روانو بدامنیو له کبله د بنو پر ټولنیز ژوند د اغیز په اړه داسې وویل.
ټولنیزو کیسو کې لکه مونږ اوس هم په ځمکو باندې د کشرانو په خبره د جرأت په حواله سره، د زنانو د جرأت په حواله سره، دارنګه زغم اوس هم هغه مسله شته دي چې زغم په چا کې نشته. نه د زنانه جرأت څوک برداشت کولی شي، نه د کشر جرأت څوک برداشت کولی شي، او نه د ځمکو د پټي په لانجو کیسو کې د چا څوک برداشت کولی شي. البته یو شی وشو چې په سیاسي حواله سره لږ د خلکو کې برداشت لږ زوینم، او هغه وجوهات دا دي چې په سیاسي لحاظ سره دا خلکو وپېژندل ویلیدل.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په بنو کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. په بنو کې د میرمنو د حقونو لپاره لا کارکونکي هما ارشاد څخه مې وپوښتل چې دوی په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل
لکچین شهری لکې دی باندې چې سیټي د بازار آس پاس نشته لکې دی اشه خوشاله لکه چې یو شهري چې موږ ایجوکیټډ تل مفتادي او هغه نه علاوه خپل نشته خپل حقوق یې ورته پاتل ده خو چې کوم کلیو دې سیمه دی کلیو لکې دی هغه شي نه دی تعلیم شته دا موږ اف یا ډیر خاندان لسی چې اته اشره ته یې رات مسته تعلیم حاصلولې ظاهر دی یو څه تعلیم مفتانی خپل حقوق بالکل نه حاصلولې حاصل نه حاصل خپل مرزي بن نه ورته چول شي ډیر ایسی داسې شو دي چې اره شي نخې کار نشته تعلیم نشته بچیو نشي اره خپل کې شي سلسله حق نشته دا
نو موږ وویل چې په بنو کې اوسم نارینه پر میرمنو تشدد کوي او د هغوی خبرې ته غوږ نه نیسي
بالکل کې تشدد کوي خو خلک چې انا مسله جوړه کی حیا غنا ډېرې شوې ده تشدد شي نه شي لکه چې یو پرایم سوشل سیکٹر سے چار کروں یہ نہیں چاہتا کہ بند چار کروں لگیا یہ لڑی زیوت کے سینہ میں خطر ہوگل کیا اگر وائلنس شو تشدد شو وہ اس کے علاوہ داخل شہری لکے شیا شزے والی سی دزی جی سڑیوں کی تین دی اگر یاد بلا شزا کئی شزا وہ سر نہ منی یا تیر میر اخوی خدمات نہ کئی اور سر نہ منی دس شے شی سریا یا دتا کا تس کے ملائی کہ اگر تعلق ویر کی اور یا اگر تشدد پکائی
هما ارشاد هلته د میرمنو په وړاندې د ناوړه رواجونو د سیادونه وکړه
یو دا ریواز چې موږ په لاله کې شوه چې کوم دی هغه بدل بل ویل کوي دا نه هغه نو ورته څه ځاو کې دی ورته څه ځاو کې دی چې هغه څه مسله دی شو سره انډرستانډینګ یې نشي جوړ یا څه چې نه مسله مسایل جوړ شي دا هغه څه چې کومه یو سړی وایي یا کېر نه بار شړی یا کلو کې دا بل څه ژوند کې هغه ډیره متاثر شي په وجود دې چې دې څه کفور نه لہذا به یو غلط رسم دا ختم شي چې دا شوه په بدل شي ورګي بیا بل د خبرو چې باندې شي دا چې سره چې خل کلیولی سیمه شي چې دا فیک مړی او کې فیک مړ کې دې بدل شي هغه تخیر ورکو هغه ټول زندگی دا باندې په غیر باندې خرو کې چې دا ختم شي بدل شي ورکړي موجود دی چې هغه شوه خپل ډیر شای یو دا غلط ریواج دا یو د کلیولی سیمه شي شوه د په تعلیم باندې غوښنه شي
هما ارشاد ویل پښتانه باید میرمنو ته په شستر وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي د دې په وینا په ځانګړي توګه پښتانه باید په خپل لونو او خويندو تعلیم وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د بنو کالج استاد پروفیسر عنایت ګل وویل د دوی سیمه قدرتي زیرمې لري خو د پښتنو د نورو سیمو غوندې شای پراخې نه وي
بنو شي خو د افر بنو دی کنه هغه شي د یو مخ شي سروې شوې او هغه مطابق تیلو د ګیسې ذخایر د افر بنو کې مم منخل ایریا دو هغه شي موجود دي او یو دي کله دا وختینه ته ملي دا 3 روپۍ به ورته سم مری وي دا نوادرات هم دا سره قدیم اول پکې
پروفیسر عنایت ګل وویل چې د بونو سیمې د مځکې سر خورا زرخیز دی د په وینا د دوی سیمه یو شمیر میوې او سبزی کوي
بنو خو زرخیز مځکه د کنه ارنه مونه بوټي پکېستا غنم جوار او دا سوتل او دا شول دا رایس چې ورته دا فصلونه ډېر کرل کېږي په ورکمان شو دانش وی کلا د بنوډی را مسیره و وس خو کم سوي د خواغه کارل شي الوکار دی امرود دی دا او بل دا انجیر ورته وای ادمیشتو خل دا وی کې بنه تو غو ورته ول شي دا د بوګینا کارل شي دا په یو تعداد باندې دی
پروفیسر عنایت ګل په بنو کې د روزګار او د دې سیمې د بهر وتلو خلکو پاړه دا سیرت وویل
نه بنو خلکې بو خپل علاقہ کې یو خدای دکانداری دا او بل زمینداری دا خپل یار چې دمره لاس پینځلس کینال مزه کوي کنه پاره کې خپل زندگی مصرفوي او ځون ته پیداوار ته کو یو خدای ترانسپورټ دې بنو نه خل کې بل دا عرب کیم غلف سکیم نه دا عرب مله لگا سو سعودي عربیا او یو ای او دا قطر بحرین مسقط او عمان په دې کې د مون خلک ډیر آباد دي
نمیالی د دغه سیمه
شوونکی او لیکوال غلام نواز وویل په بنو کې هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږیدل دي چې د یادونی او ستاین وړ دي خو د نموړي په وینا په دوی کې داسې ډیر لږ دي چې په اړه معلومات په لاس کې لرو غلام نواز د بنو د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه داسې وویل.
کوم سړی وو؟ هغه حاجي مخې دلاسه خان وو. د بنو نمور لیډر پاتې شوی دی، خو سیاسي سیاسین وی جنگو دی. هغه د سیکانو سره برسرتي کار وو تر ایک واټ وروسته. کله ایک واټ راغی نو دوی ورته سره سوله وکړه. دوم نمبر کې دی، نه بعد پکې نور رسې شخصیات ملکان شخصیت پکې راغلي دي. یو پکې د میرخیلو رحمزاد خان دمساز خان، ملک دمساز خان د مکلي طرف نه وو. دین علاوه پکې نور داسې ملک حمید الله خان بلا کسان پکې راغلي دي. پکې پاتې شوي دي عمر شوي دي تک نه اوس دلته کې مار طاهر سلاچوي شعر ادب کې سرفراز خاطر اوقاب وفات پہ آؤ کے گلائی